به د افغانستان علوم اکاډمۍ د پښتون سر په غنی کېدو کې د قران کریم د تفسیرونو او ژباړو کانفرنس جوړ کړ. د کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زی وایي د قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. په همدې اړه مرکه ورسره لرو.
یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کانفرنس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کانفرنس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کانفرنس کې د قرآن کریم پخواني او اوسني چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنۍ خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزي سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلمه او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې دې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسې په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالملک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوي 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډېر پام وکړي.
پتال کے د جمعہ خوشی
غنی غنی تا د ډاکټر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفې، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی، او د غنی خان هغه مرکه هم پکې چاپ کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې وه. د دې کتاب په اړه مو له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ظاهر گوری او ظاهرت فسیقی دد رب سر دمینی ترخشت سقی سادا یار یار د قهارنا د ایمان سلی سادا د جنون او د جانان ستا سمهمال فلسفه دا.
ډاکټر صاحب کده نوی چاپ شوی کتاب پاړه مراته وایي چې په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په کوم اړخونو خبرې شوی؟
ډېره مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غنی خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غنی فلسفه څه ده، د غنی په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوې دي هغه څرنګه دي، د غنی د حسن تصور څه دی، د غنی په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کوم انداز بیان شوې ده، د دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غنی د شاعری نمونه می هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غنی خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوې، ستاسې د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بلکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټره او د ایم فل مقالې هم په لیکل شوي دي. خو د دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نو د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتی انداز څنګه دی په دغه باندې هم منظم بحثونه نو او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نو غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده. دغه نور اړخونه یې اشاره خو ورته شوي دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیستی شوې.
ډاکټر صاحب تاسو د کاظم خان شیدا په اړه دا خبره کړې وه چې دی په هندي سبک کې د بېدل غنی کشمیری او طالب عملی د کچ شاعر وو خو د خپلې کچې داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح یې کړي. د غنی خان په اړه که راته ووایې چې د ده شاعري ته هغه توجه وشوه چې لازمه وه؟
توجه خو ډېره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غنی فکر کې کومه ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، د هغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوې دي، هغه څنګه د شلمې صدۍ په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی، بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی. بحثونه پی روان دي، ډیر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غنی چې د کومې پایې شاعر او مفکر دی نو پاغه باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غنی چې د کوم مقام او د کومې سویې لیکوال دی نو دا هغه تعین هم لا نه دی شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، له نورو شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟
داسې ده چې شاعري ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وي. غنی بالکل ځانګړی دی، هغه د فکر په لحاظ خو د ځان نه مخکې ځینې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځینې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو یې د ځینې نورو شاعرانو راخستی دي، خو د هغه چې کوم پیشکش دی، د هغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی. او د ځانګړتیاوي او ځینې نښې یې دا دي چې د غنی ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې بلکې غنی خان پخپله وایي چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې ده، زه شاعري هم په هغه ټکو کې کوم. بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږده نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کمو شاعرانو کې په نظر راځي. بیا غنی زما خیال همدغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې مونږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. دا هغه وجه دا ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوسته دی نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلی دی، او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلی دی. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا دغه د نورو کتابونه چې دا ځان له ځان له چاپ دي پاغې غور وکړو نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه دی، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی. داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوی دي چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دي. یعنی رومانوي دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعري کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته. خو بیا چې کله مونږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، اے زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هر درک دي د تورو نښانې زما، نو دا اوس مقصدیت دی رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو، نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډېره پراخه، خو مونږ د فلسفې او د رومان پورې محدودوو. په کار دا ده چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټوو چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه شعور او لاشعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي چې ډېر کم شاعران دغه سي دي. او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمېر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسې یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې که نه دی د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي، نو هغوی د هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبره دا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د هغې جدوجهد د هغې هلو ځلو ته خو ډېر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادي فلسفه د عدم تشدد ده، غنی خان د هغې سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجهد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ، د پښتون جذبات راوچتوي، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازش نیمې په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکۍ پې لاړې، او که په خپلو وینو نه وم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې. هغه دا قسمه د غورزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لاره باندې روانه ده، او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور، د تعلیم، د ویښتیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام د هغه د شدت پسندی دی او د پښتون د جلالي رنګ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسې مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي. په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
داسې ده ګرانه چې څنګه ما تاسو ته وویل چې غنی او د هغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډېر ګران دي. نو دا خو د خوشقسمتۍ خبره ده چې غنی خان ته زمونږ اثر، زمونږ لیکونکي، زمونږ دانشور متوجه خودي، خو دا توجه ډېره رستو راغلې ده. یعنی داسې یو شمېر چې په تیرو 15-20 کالو کې دانشور طبقه غنی ته متوجه شوې ده. د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډېر کم کېدلو. دغه تیر 15-20 کاله چې دي، نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، د هغه په رومانویت هم کېږي، د هغه په نورو اړخونو هم کېږي، الهیاتو باندې هم کېږي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې 15-20 کالو کې ډېر کم کار شوی دی. دا چې زکم د تیز کار زمانه یادوم، هغه هم کم دی. زمونږ د نشورې طبقې لپاره کار دی چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی. غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، په هغه کې ډېر کار ضرورت دی، او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزی سره وکړي.
خلک وایي لا بوډا شو، غنی خپل لماسته
ma
ادبی فنون شعر او نثر خکلی کوي، خواږه ورکوي او سموي، ځکه خو یې نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي. د ادبیاتو سرلاری وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري، که په ادبي فنونو پوه نه شي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نه شي متوجه کیدلی. خو که دوی په ادبي فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي، د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي. د ادبي فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مو له شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبي حوزه کې د ادبي فنونو نقش څه دی؟
د ادبي فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندي سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر، چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري، ډېره علاقه لري، هغه کولی شي خپله وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو سي خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري یې ډېره وپایي، له دې سره مرسته کوي. په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بلل سوي دي چې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي چې مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي چې دیارلس دي، ځینې وایي چې دولس دي. خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي چې په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري، هغه کولی شي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سی موږ ورته وایو، انشا او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي چې د ادبي فنونو کې شاملېږي، د ادبي فنونو په علومو کې شاملېږي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بل سوي ده. دغه ډول هغه څوک چې ډېر په عامیانه منطق پیاوړی وي، هغه هم یعنی له ادبي فنونو برخه من سړی ده. خو په دغو کې بیا وروسته طبقه بندي سوي ده، مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوي دي، او بیا په هغو کې فنون انتخاب سوي دي. لکه څنګه چې له عامې ژبې یا له عادي ژبې ګرامر راوزي، له هنري ژبې فنون راوزي.
مننه. ادبی فنون زموږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د موږ په ادبی حوزه کې د تطبیق په اړه سورته وګورو، د موږ ادبی حوزې ته یا د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا له عربي سوې ده. نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبی فنون کله عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي، لازمه ده چې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمل نه کړو. موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه دی ایجاد سوی، اول نقد ایجاد شو، کرکتنه رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه، او اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري. بلاغت چې لومړی بیان، دویم بدی، او درېیم معنی.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی و، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی، او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل. استاد بینوا د خدای پاک وبخښي، شاوخوا اوه اویا کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازینی کتاب و چې سړی یادونه کولای سي. خو هلته په خپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده چې د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن سیده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو. په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته بدی تشریح سوی وای، وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې چې کوم د بلاغت یا د بدی او د بیان یا د معنی زمانی کوم کتابونه تدریس کیږي هغه ډیره د عربي ژبې تر اغېز لاندې لیکل شوي دي. متاسفانه حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده او د پښتو ښکلاګانې سمې نه دي راسپړل شوی. په فني برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هره ژبه خپله ځانګړې ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال ووایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړې معنا ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګ په څنګ راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی صاحب هم دغه ډول قافیه سته، وایي د درویش شعر را په یاد شو، هغه وایي چې ستا پر مړوند وینمه ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره له هغې ورځې پس نه ته راغلی بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بیلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهانې له نظره ورته وګورو دا عیب ده. نو بنا موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره د موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو هغوی یې نه لري، بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومه کفیل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوې راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور و، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دونه زیات نه ده، چې شعر الهام ده او هر څوک یې نسي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم لکه یو ګل چې خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه صحیح وپالل سي لا غوړېدای سي لا یې څانګې پراخېدای سي. نو د شاعر لپاره لازمه ده چې دی په دغه ادبي فنونو پوهوي، یوازې په بلاغت نه، سي دی باید هغه د ټولنې په اقدارو پوهوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه یې زده وي، مثلا په پخواني ادب خبر وي، په اوسني ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلی سي چې مثلا کوم ډېر هنري ده، کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه سوي دي، اوس شاعر ته یوه لویه ننګونه دا ولاړه ده چې شی له څه شي سره څنګه تشبیه کې، ولې تشبیه کې. نو یو څوک باید په دې خبر وي سي اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یوه نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډېر شیان سره تشبیه سوي دي. اوس فقط په کار دا ده چې د شیانو تر مابند تشبیه نوی وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د دل شعر سره د دل شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای سي. دی پوهیږي چې څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیز صاحب، شاعری له ادراک تر اظهار یو پروسه ده. ادبپوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي، یعنی د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
د ما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي. دا فکر کوو چې هر څه په شاعر باندې د الهام په توګه راځي، که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږي هم دا په الهام کې راځي. که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم و دغه مسایل لکه د ګرامر مسایل چې دي که نه وي معلوم هم په شعر کې دا راځي، خو اصلا دغسې خبره هم نه ده. صحیح ده، یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې د شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي. لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نسي کولی. دغه داسې مسایل دي چې هغه د شاعر شاعر بالقوه استعداد په بالفعل استعداد بدلوي. نو کوس یو څوک په یو ساده اصطلاح نه پوهېږي، هغه نسي کولای بالفرض کنایه ایجاد کړي، هغه نسي کولای د الفاظو تر مابین تناسبات کشف کړي، هغه نسي کولای د طبیعت د پدیدو د ډیرو مفاهیمو او د مسایلو ترمنځ مشابهت کشف کړي، نوې اړیکې جوړې کړي. نو دغه مسایل ځکه موږ شاته غورځولي دي چې موږ شاعران اکثره خلکو په دې تمه باندې قرار کېنولي دي چې تکینه بس شعر راځي او خپل لیکل کېږي، نور نه صرف په یاد غواړي، نه په نحو په یاد غواړي. نه مثلا دا ساده که وایو که څوک د نحوي او د بدی په تفاوت نه پوهېږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا د نحوي هدف څه ده او د بدی هدف څه ده؟ بدی دا ده چې د تا له دلالتونو سره او د تا له اسالیبو یا له هغه د ویلو له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوه یوازې د عادي خبرو لپاره، هغه د جملې د استی کارولو هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي، ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا. پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به د پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به د مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو. اوس تاریخ سته، ارواپوهنه سته، مثلا ډېر نور علوم دا طبقه بندي سوی دی. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یو سوالیه رامخته کېږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي؟ نو هغه د هنر د بقا دپاره ادبي فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو، غنم کرو. صحیح ده چې د رزق واده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یو یو هو غنم کرو. دغه ادبي فنون دغسې لازم دي. صحیح ده چې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري، مګر نور هیڅ خواري نه کوي، له هغو خلکو څه نسي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې ده ته لاره ور وښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ تیرونی د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. د دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زئی وایي که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمد زئی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زئی صاحب، تیره چهارشنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کانفرنس ورکړ. که د دې کانفرنس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې یوازې محترم بلومون، په دې کانفرنس کې په دوو برخو باندې بحث وسو. یو دا چې پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې، او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوي دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده، او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو، احکامو، د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قرآن مجید په نوم ده. دا په 1240 لمریز کې د هندوستان بهوپال کې چې د هغې سیمې پښتنو لخوا هلته پښتانه واکمن وو، د هغوی لخوا خپور سوی ده. او دغه تفسیر بیا د افغانستان او هندوستان د علماو یوې ډلې لخوا تهیه سوی ده، او د په همغه 1240 کې خپور سوی ده. دوهم ترجمه چې یادیږي هغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. دا هم 1240 کې لیکل سوی ده، البته له اردو ترجمې د محدث دهلوي له اردو ترجمې څخه پښتو سوی. یعنی دوم مقام همغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده. نو دا هغه د ترجمو خبره ولم. بله دا ده چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل سوی، ورپسې کوم تفسیر لیکل سوی، او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل شوې او کومه دوهمه او درېمه تر دغه اوسه پورې ته لیکل شوې دي. ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسوه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مو غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایه چې څومره چاپ شوي دي.
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بېلابېلو لیکوالو لخوا لیکل شوي دي، چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړل هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدوله ته منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمر خیل بللای. دا تفسیر په 1906 درس یا 1908 هجري شمسي کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو درس کال مخکې یا 1992 کې چاپ شوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر چې په دوهمه درجه کې راځي هغه تفسیر حسینی ده، دا د مولانا کاشفی د تفسیر ده چې په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپي تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري. یعنی تر ټولو لومړی چاپي پښتو تفسیر تفسیر حسینی ده، ولې لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي که نه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغې موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولې ډېر کامل او بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب په پښتو نثر 800 کاله کې دې موضوع ته اشاره شوی ده، همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوي دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت په دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډېر تفسیرونه ډېرې ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات و کوم څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کنفرانس موضوع وه د پښتو نثر په غني کېدو کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ که ووایو د قرآن کریم تفسیرونو ترجمو پښتو نثر ته ډېر څه ورکړي دي. یعنی تاسو وګورئ چې د 150 په شاوخوا کې تفسیرونه او ترجمې لیکل شوي دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصتا تفاسیر لیاو ټوک نیولی دوه، حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه ده، لکه عزیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې لکه لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په که موږ ما کوم حساب ته ورته کړی نو د 150 په شاوخوا کې تفاسیر او ترجمې ته لیکل شوي دي، او هر ټوکې چې 1500 صفحې موږ حساب کو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوي دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډېر کار شوی ده، او د پښتو نثر یو ډېر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندي ده. ولې سره له دې چې دغه کار د موږ د دیني علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو تر څنګ د موږ ژبې ته خدمت کړی ده، پښتنو ته خدمت کړی، د دین د رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی ده. ولې ستونزې هم سته او هغه د ژبې په اړه باندې بحث ده، چې په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې زیاتره هغه څه چې د پښتو ژبې هغه جوړښت ده، هغه طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده، هغسې حالات په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد شوی. دا یوه ستونزه ده، او موږ داسې ډېر تفاسیر لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري. زیاتره د همغه لیکوال په خپله لهجه
درجه لیکل شوی دی، یعنی معیار او معیاری ژبه پکې ډیره په پام کې نه دی نیول شوی. خدای دې معنی نه لري چې ټول به همدغه شي. داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډیره خرڅ شوی ده. زه تاسو مثال درکولی شم، په دې وروستیو کې ترجمه شوی ده د مولوی صاحب متوکل سپیشل قرآن باندې، د هغه ژبه ډیره خوږه ده، ډیره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد دلاقا وقار درې ټوکه تفسیر ته لیکل شوی، همداسې نور تفاسیر یعنی موږ لرو چې هغه حساب وړ دي. د ژبې هغه کوم ګرامري اصول او چوکاټونه چې دي هغه پکې یو څه مراد شوي، خو ولې دا کم دي؟ زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري.
احمد زه سب یو مهمه مسله چې تاسو هم یاد کړه، هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دینی کتابونو په ژباړلو کې ژبنی اړخ ته ډیر پام نه کیږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کیږي چې عام لوستونکي په اسانۍ سترې اخیستلی نشي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وي وې ښځې په تیره زمانه کې. دغسې په ډیرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کیږي یا ځینې کلمې نه پښتو کیږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیر او د ترجمه برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته سي او همغږي رامنځته سي. هغوی چې څه کار کوي هغه کېدای شي چې د ژبې متخصصینو ته ورکړي، د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دومه دا چې موږ خپل همدغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي د ژبې په اصولو ځان پوه کړي. هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپل یعنی د یادې لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنی یو ګډه همغږي د دیني علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دیني احتیاط له مخې ټکي په ټکي شوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې شوي دي. د ځینو جملو ډېر اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي. کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یا د ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ ورباندې غالب ده. او بله خبره دا ده چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سبک تبارز نه ده کړی چې د نورو مفسرینو او نثر لیکونو هغو د هغو پیروي کړي. املایي غلطۍ شته پکې، خو د دې ټولو سره سره ښېګڼې شته، ده فوق العادګي لري، مطلب دا ده چې خواله لري. دغه ترجمې څه ستونزو سره سره ښېګڼې موږ داسې حسابولی سو یا ویلی سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړې توګه دغه وروستۍ هغه یې ډېرې خوږې دي، اسانه دي، عام فهمه دي، روانې دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یوه ډېره ښه زیاتونه ده. او د بله د لغاتو په اړه که ووایم، چې په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې شته ده. دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یوه ښه زیاتونه ده.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلي یوه لنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنی سرخونی را څوړند لورې خړېده خړېده ورکېده ورکېده او د لمر ختوله خوا خړې وریځي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مازدیګرنی آسمان کې دارا پیدا شوي رنگونه داسې ژر ژر پاک کړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. لدی به مطلب چه وی؟ دا خبر به ولی کوله چې په جرمنی کې ژوند لکه د مات گل خلک یې په ډیرانه چوي. ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دادی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ ور ووهم، له چا سره ژوند کوي؟ خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو ماله لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټپټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نو لیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشورې شو لکه ناوې چې له اسمان راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډټ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلې راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې پچوبي آس پروه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیږي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېږه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم. Thank you.
د زمان او د مکان په ژب نه پوهېږي چې د زمان او د مکان په ژب نه پوهېږي هغوی ته مرګ هم ځای بې ځایا او بې اجل راځي ہوئی تمر گمزائے بے زایا او بے اجل رازی جنگ تو تلی بگیارن کلی تکلا رازی جنگ تو تلی بگیارن کلی تکلا رازی نئی قاصد روی خبر ان پخ پلا رازی پکھو دمے لمو سازے کاش چش پیلائی شدٹو پکھو لمے لنو سازے بڈز پر زائچ دنہمو